د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي د دې خبرونې مطالب تر ډیره د مارچ د اتمې د خځو د نړیوالې ورځې مناسبت ته ځانګړي دي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته د افغانستان لپاره د څو لویدیځو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو کاناډا استرالیا برتانیا اروپایي ټولنې جرمني فرانسې ناروې سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي پرون د مارچ په 8مه په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکې بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري د دې ډلې مخکینۍ غونډه سږکال د فبروري په 6مه په پاریس کې وه د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون څلور اویا تنه نور افغان بندیان هم خوشې او افغانستان ته استول شوي دي په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان یې اداره کوي تیره شپه په یوه ټویټ کې خبر ورکړ چې تر دې دمه له یو نیم زرو زیات افغان بندیان له پاکستانه خوشې شوي دي په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي ځینې بندیان ناروغان او په بد وضعیت کې دي په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو ګڼ افغانان چې زیاتره قانوني اسناد نه لري نیولي دي خو د اغلې کاکړ په وینا اوس د اسنادو لرونکي افغانان هم نیول شوي د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمیر کسان نیولی دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه یې له 5000 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وې ناروغه کړي دي د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په 8 ولایتونو کې یو شمیر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولی دي د دې وزارت مرستیال وویل ښایي همدا مواد به د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې څلور میاشتې مخکې پیل شول او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د نه بښنې وړ جنایت بللی د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي خو اصلي علت یې تر اوسه نه دی معلوم د زده کوونکو د مسمومیت لړۍ په نومبر میاشت کې هغه مهال پایل شو چې اتلس تنه زده کوونکي نجونې د سرخوږي ټوخي سابندي او نورو ستونزو له کبله روغتون ته واستول شوې او وروسته د ټول ایران په کچه د سلګونه نورو مواردو راپور هم ورکړل شو کیف وایي له روسیې سره د جنګي اسیرانو د تبادلې په لړ کې 130 تنه اوکراینی پوځیان چې څلور تنه ښځې هم پکې دي خوشې شوي د اوکراین په جمهوري ریاست کې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اندری یرمک پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل دای د خپلو ټولو هغو همکارانو د ډلې ستاینه کوي چې د ډېرې مودې لپاره یې د دې تبادلې پر عملي کولو کار وکړ د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي دي چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لخوا نیول شوي نوي تنه سرتیر یې د پرونۍ تبادلې په نتیجه کې خوشې شوي دي او افغان کرکټ بورد اعلان کړی چې ملي لوبډله به په روانه میاشت کې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې شل اووریزې لوبې وکړي د دې لوبو کوربه افغانستان دی کرکټ بورد پرون په یو بیان کې وویل افغانستان د 2023 او 2024 کال لپاره د نړیوالو لوبو د کوربتوب فصل د مارچ په 15مه وویشتمه او نهه ویشتمه له پاکستان سره په شل اووریزو لوبو پیلوي دا لوب لړۍ لومړی له استرالیا سره په پام کې وه خو وروسته له دې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلند په غبرون کې له دې لوب لړۍ ووته افغانستان پاکستان ته بلنه ورکړه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي چې د مارچ د اتمې مناسبت ته ځانګړي دي خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه واوري نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده خو دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم تحصیل او کار محدودیتونه لګېدلي دي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي وایي له ګڼو ښځو سره یې چې خبرې کړې هغوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ویجاړونکې پرېکړه بللې د ښځو د حقونو فعالانو هم پر افغان جنو او ښځو د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي او د طالبانو د دغو پریکړو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د جدي اقدام غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل فریده سیال اوروي.
دا مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ اته نړۍ په نورو برخو کې په خوښیو سره لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه وضعیت بدل ده. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په دې مناسبت پرون په یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان په 14 ولایتونو کې تیره اونۍ له 45 افغان ښځینه مشرانو سره میټینګونه کړي دي. د رینا امیری په وینا دغه ښځو ویلي چې په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر کار بندیز مدني ټولنه ډیره ځپلې ده. میرمن امیری لیکي په دې برخه کې د ښځو رهبری خورا مهمه ده او له ښځو سره د مدني ټولنو په رهبری کې باید مرسته وشي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ میاشتې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول. دا د ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندی نبیله مزرالی ازادي راډیو ته ویل، دوی په دې کار سره طالبانو ته څرګند پیغام ورکړ. هغه وویل، ازموږ پیغام څرګند دی، طالبانو باید بشري حقونو او د ټولو افغانو وګړو اساسي ازادیو ته درناوی کړی وای. موږ به تر خپل وسه ستاسو د حقونو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو. د اروپای ټولنې لخوا د افغانستان په ګډون د شپږو هیوادونو پر ځینو چارواکو او بنسټونو د بندیزونه لګول شوي چې د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن دي. د تازه بندیزونو له مخې د اشخاصو ته د ویزو ورکړه منع کیږي او شتمنۍ کنګل کیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په هغو ښځو کې خوارځواکي 49% زیاته شوې چې یا امیندواره ده یا هم ماشومانو ته شیدې ورکوي. یونیسف وایي دا وضعیت هغه وخت بدلیدای شي چې د ښځو او تنکیو نجونو د تغذیې پر پروګرامونو پانګه وشي. دا میدان خار پوخانی خارواله او د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاری وایي، افغان ښځو ته د مارچ د اتمې له کبله د مبارکۍ پر ځای تسلیت وایم،
ځکه ټولې افغان ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي. چیرته چې د ټولې نړۍ ښځې د مارچ په اتمه خپل ټولنیز ژوند کې له نارینهو سره د برابر او حقونو ترلاسه کول په ویاړ لمانځي، له بده مرغه چې په هماغه اندازه پر افغانو ښځو محدودیتونه ډیریږي.
طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی د پانتون له تک څخه هم منی کړي. طالبانو چې ټینګاري کړی ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکوي، په غیر دولتي موسسو کې د ښځو نجونو پر کار هم بندیز لګولی چې پر دغو محدودیتونو یې په نړیواله سطحه انتقادونه شوي، خو دغو انتقادونو بیا هم د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سخت چلند نه دی بدل کړی.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. افغان ښځې او نجونې نن ورځ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
اغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پویږو آی پانتون شروع کیږي نه شروع کیږي.
په خو زه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکار یم،
په کرای کور کې ژوند کوم، ماشومان می ټول ناروغ دي.
دغه طالبان څه دغه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نوښته سوي دي چې شذي حق نه لري چې زده کړو.
نن د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خبرونې راپورونه او مرکې مهیروي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او په لنډو څپو په 19 یويشت او 25 مترو له یو سهاره تر بل سهاره شپه او راز خبرونې کوي. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ سکل په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له بیلابیلو ستونزو او جنسیتي نابرابریو سره مخامخ دي. هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوي، له نړیوالو غواړي چې د دوی عملي ملاتړ وکړي. د مارچ د اتمې په مناسبت مو په دې مفصل راپور کې په افغانستان کې د ښځو ژوند ته ژوره کتنه کړې.
نن د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله دا ورځ په ښکاره ډول نشي نمانځلی. افغان میرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقونو محرومې شوي دي وایي د طالبانو لخوا په دوی د محدودیتونو له لګېدو وروسته یې ژوند له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ شوی. د طالبانو په یو نیم کلنه واکمني کې په ښځو ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، له پوهنتونونو منع شوي او له ځینو محدودو ادارو پرته په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو حق سلب شوی، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له محرم پرته یوازې سفر هم نشي کولی. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونې او ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو اساسي حقونو په بیرته ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. زده کوونکي شکیلا کریمي له نړیوالې ټولنې تمه لري چې د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې له دوی سره همکاري وکړي. شکیلا چې د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې مخکې د سید الشهدا ښوونځي په وړاندې په 14 کې ټپي شوې، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
زمانی که ما از مکتب خارج میشدیم
کله چې له ښوونځي ووتلو 14 وشوه، لسونه خپې او یوه سترګه مې زخمي شوه. زه فکر کوم چې یوازینی جرم مې زده کړه وه. هیله مې دا ده چې بیرته روغه شم او وکولی شم خپلو درسونو ته دوام ورکړم. له نړیوالې ټولنې زما غوښتنه دا ده چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي، چې زما غوندې نجونې وکولی شي خپلو درسونو ته ادامه ورکړي او خپلو هیلو او هدفونو ته ورسیږي.
طیبه چې د کابل د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دویم کال محصله ده وایي دا چې د یوې نجلۍ په توګه له زده کړو محرومه شوې ده خپل راتلونکي ته ناهیلې ده. دا هم د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د عدالت او مرستې غوښتنه کوي.
دا چې نجونې یو په دې خاطر یې زموږ حق تر پښو لاندې کړه. نجونې او ښځې به تر کله له درسونو محرومه پاتې کیږي او راتلونکی به یې څه کیږي. موږ عدالت او مرسته غواړو. زموږ حق دې نه خوري، حداقل د درس ویلو اجازه دې راکړي. زموږ خپل حقونه دې راکړي. زموږ راتلونکی باید داسې نامعلومه نه وي. موږ هیله لرو چې په نوي کال کې درسي بهیر پیل او هر څه د پخوا په څیر شي.
هغه چې په حالت اولی برګرده.
یو افغان میرمن چې دوه میاشتې مخکې په یوه نادولتي اداره کې له کاره منع شوې وایي دې او نورو همکارانو ته یې ډېرې اقتصادي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. دا میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مجبوره ده چې قرض وکړي.
ښځې د کار ایستې دي نو مجبوره دي چې قرض وکړي. اقتصادي ژوند خرابه دی، نو اکثر یې د کورونو سرپرستان دي، نو دغسې وضعیت دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو، امریکا او د نړۍ ګڼو وادونو په ښځو د طالبانو بندیزونه غندلی وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا بندیزونه دې لرې شي. په یو تازه راپور کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو دا چلند د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. ښاغلي بینټ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې وویل د طالبانو عمدي او سنجول شوې پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنې څخه حذف کړي. د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد په دې اړه چې په افغان نجونو او ښځو به د طالبانو محدودیتونه کم شي کنه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې تل د ښځو د حقونو د نقصولو په برخه کې شتنې وکړو ته په ځواب کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. خو د دینی مسایلو یو پوه محمد محق وایي په دین او شریعت کې د ښځو په زده کړو او کار هیڅ ډول بندیز نشته او د نوموړي په خبره طالبان د خپل سیاسي لیدلوري په خاطر په ښځو لګول شویو بندیزونو ته دینی رنګ ورکوي.
دا چې نن په افغانستان کې ښځې له خپلو طبیعي حقونو محرومې دي په حقیقت کې اسلامي ریښه نه لري او دا سیاسي پرېکړه ده چې دوی مذهبي رنګ وربخي، خو په واقعیت کې داسې نه ده. په اسلام او شریعت کې دا ټول بندیزونه نشته.
اساس د اسلام او شریعت اسلامي نه دره.
په تیر جمهوریت حکومت کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مشره او د رواداري سازمان اجرایوي رئیس شهرزاد اکبر وایي که څه هم په ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې د نړۍ هڅو ځای نه دی نیولی، خو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغان ښځو د سخت ژوند په بدلولو کې ونډه واخلي.
متاسفانه دیگه هیچ روزنه امید نیست، در سطح جهانی هم تلاشای جهانی تا بالا نتیجه نداده.
متاسفانه نور هیچ هیله نشته. په نړیواله سطح هڅو ځای نه دی نیولی. پرودری کې زموږ غوښتنه په دې متمرکزه ده چې له هېواده بهر او دننه د افغان فعالانو او بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړو، چې له دې لارې فشار راوړو چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. همدا ډول د سیمې او اسلامي هېوادونه باید په دې برخه کې ډېر فشار راوړي.
رهبرا د جهان اسلام فشار بیارن.
یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي تر دې دمه د نړیوالې ټولنې هڅې عملي نه وې او یوازې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعاله امینه مایر وایي د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډېرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري او اوس بیخی حاشیه ته شوی دی. وقتی را غلایی چه نړیواله ټولنه خپل چوپتیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي. هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان د خپلو کړیو ژمنو په بنسټ حساب کتاب ته کینوي.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې لژمنې سره سم د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیسته.
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې، په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی.
له شفیقي خپلواک سره د شعر پر نقد شغیدلی یم.
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی.
عابده سپوشمې کیسه لري.
کونګرای یې د پارک په پنجره وڅړه، خپل کورته یې وستا، موبایل یې راواخیست. وګی
للیمی دوران هم کیسه اورو.
لکه کوتای نه خلای لري کړ په اور پسې نیموچ بوټی کې خو
په جرمنی کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شو.
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې، هغوی ته خپل واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانانو له ژوند سره تړلې وي.
ته تر پایه را سره وي. نور مطالب به هم واوري. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ، که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمانځل کیږي، خو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د ښځو پر ونډې شخی شو. لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د ښځو د ونډې په اړه ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل.
دا څرګنده خبره ده، معلومه ده چې له ابتدا نه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیر عمده او ترګند نقش او رول د ښځو. دا په دې خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغې کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفې او د احساس له مرکزه رابهر کیږي. په دې خاطر باندې منګا په لرغون یونان کې ګورو چې د شیر الهه زیوس هغه لورګان وی چې د هنرونو لورګ دغه وی د خدای ګوټی وی چې هوی شیر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته کډیر شو، لنړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1900 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده. نهمه جایزه یې وې مېرمنې واخیسته. بیا یې 15 کاله کومې میرمنې ته جایزه ورنه کړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل لس جایزې میرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وای چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت دا د کېدو په لور روان دی، کنه په خواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
ورستر بل د میرمنو برخه په دغه کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته وګورو، فکر کوم چې په دې سلکلان تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. هری پاتر دی د شلم پیری په پیل کې مثلا د اگاتا کریستی اثر چې هغه په نړیواله سطح خبر شو، نو خزو په خپل وړاندې په روح کې لوبولې ده. منتها زنده پر زمینه مسله شوې، زنده پر مسله شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی خزه خپل عاید ولري او خپل کوټه ولري. یعنی هدف دا ده چې خزه باید هغه امکانات ولري چې نارینه لري او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس او ګریوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی او د هغې د خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې په پنځوسمه لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاتو الفتحي د ښځو شعرو په نامه باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نامه باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او خیزه دي.
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او میرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمیر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملاله علت بیانوي.
د کمیت په لحاظ ماشاءالله بخیر ډېری سوي دي نجونې، ښځې ډېرې او ښه روانې دي. کیفیت کې اوس ته ځینې هغه داسې شاعرانې دي چې د اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل او داسې نور عواملو په شکلونه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړې او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندیدو او پانتونونو ته د نجونو د تک مخنیوي د سبب شوې دي چې په تیر څه باندې ونیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه ورسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه للوی سره کم نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کارا او ورسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاده ده. خزه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر وای او ټپه وای او په هغه کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه را برسیره کی. منګه ډیری داسې ټپې لرو، لنډې لرو او د سندرې لرو چې هغه خزو ویلې دي او د خزو نقش په دې کې ډیر برجسته او ترګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلو ډیره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلو د دې شعرونه خلکو خوش کړي او ستایلې دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. لاخلي خپلواک څخه مې پښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري؟
ما څه د خشر یو اصل تصویر دی، ځینې تجربې چې تا خی کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې یو څه یو ځای کې پاتې، ځینې وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پېښې سره نښلوي، هغه وخت چې دا وخت چې یو څه ځینې جوړېږي.
سوریایي شاعر هغه د سامان هغه یو خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري، هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب، په خوب کې ممکن مکان یو وي، زمان بل وي، ځای بل وي، انسان بل وي، او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی، خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې. همدا سره
بالکل دا منم، او ځین وخت یو پیښ سره مخ سي او تجربه وکړي، لیکن هر څه چې هڅه کوي هغه نه سي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې لیکلی و، ما دومره په یاد چې دوه کاله ما په یاد شیر باندې فکر کړی، لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ د ذکر اسلام هغه ولیکل، ځین وخت ځین تجربې وکړي، لیکن هر څه چې هڅه کوي هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو، وخت او مکان او زمان او پیښ سره ونښلوي، یو څه ځینې جوړ شي، ځینې یو ټوټه له یوې راخلي، یو ټوټه له بله راخلي، یو نقطه له یو ځای یو ټکی له بل.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیښه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم، دا ډېر دقیق خبره ده. دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یو تپه تیاره، او دا یو تپه تیاره په کوچنۍ شمه باندې نه رڼا کېږي. ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي، نه سي کولای چې هغه څه چې احساسوي په کراوین غاړي، په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده، او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان له دې سره مخالف دي چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې، په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغومره شعر ښه راکې دی سي. او له دې سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات دي.
دا موافقه یم، زه عموما دې خبرې ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه، هغه وخت په پیچه باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساسوي هغه ولیکي کنه. ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل هم دا وي چې هغوی خپل فکر په حاله دی، او ته د دغه لپاره بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې بل څوک نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده، او کلمې ته خو باید فکرونه کې، ځکه هغه کلمه راوخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم، د نقل مخې وای یو د پنځه تصویرونو دي چې پنځو حواسو درکو، او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، سیو شای حرکت کی تاسو مخکې مرغې ته اشاره وکړه کنه، او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستون کوي یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکي آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي، او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه. یو نظم دی باید کښې وي، تا نه هغه فضا یا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نه سي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفه د جنګ تصویروي، او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته ځي او شنو توتیان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کېږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي، احساس چې دی، هغه څه دي. دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي، ته یو چاته ویلی چې زه تږی یم، ته یو چاته ویلی چې ما وانه اورېده، یا یو داسې یو څه شی. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونې دې فکر کړي، داسې یو څه چې دا هم شتا یا د یو اغم شتا
یو شمیر مشهور شاعران په نړۍ کې وی چې کله یو شی ولیکو یو شعر ولیکو کل میاشت میاشت ورسته بیرته ورګرزو او هغه شعر ګورو او هغه کچرته یو څه بې نظمی د دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما دا ومان څه دا خبر راکړی و چې مفت کسلی ورته دا نشات کړی و چې شعر نو د لیکه د خلکو ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرت ګریز خاطرې ولوستلې د انګلیز شاعر د دومین علي والا چې درته کې دی چې په دې ډول یې مو د یو خپل یو شعر یادی وای ما اته دې ولې اېدې کې او په نه دې شان دې زما مطمئن نو چې دا خبر کم کنه او دې تصرف انده خبر لې یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریک دی چې ما د شعر دوه اېدې کې هغه وڅېړې په دې اېدې دې کې خپل اصل ترې استلې د چیشو زه دا نشم کولای
فکر نه کوي چې اکثریت کسان د خبره منیسه بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري نو په کار نه ده چې دا تجربه تاسو وکي او وګرځي
وین وخت څه دی هیږي د څه نه چې بخي ما نه دي کړی چې زه وای په چې اېس کله به څه نه کړی خو دا چې دې تا شیر اېډ کرای سم ډېر زیات یا هغه کوم زه ترې ټوم به ځان کې نه وینم نو څه کومه د یو قسمه خبر سره لرم دا چې تر دې یو جالب راځه لرم د دې جرأت به نه لرم چې زور سره مخسم بلکې یا هغه حس ته ستنه شم بلکې امر شی به ته ستنه شم زه دا په دې نیت لیکم چې زه یې غشي به ووځم یو څه کما پورې چې لیکتي او چې څنګه وي زه چې بيته ور ځم او هغه ګورم دا په دې باندې چې بيته هغه ځان پورې نیسم کنه کې اوس غیر پورې چې له ما پورې اته له ځان لري کې به بيته دې ازو په لار باندې سفر کوي زه به بيته دې په لار باندې پورې کړی ما دا دې ودی هیڅ دې زه ځینې وخت دې نه زوريتم فکر کوم دا ما کم زوريده
لا شفیقی خپل وخت څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کیسې لیکوالو کیسې لرو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه له آزادی رادیو
دوی لنډ کیسې د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي لژوند خبرې شو او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغان لسترګو قتل شوی دی لمړی په وطن ته مخ کړو د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځه محصله لیمه دوران د لشت په نوم کیسه لري
دغره په لمنه کې د کیکدیو لڅنګ مړ مړ لګای پورته کېده د سپی په غپا تورې پښو دغره خواته منډه کړه لښتې لکه اوڅینه خلایل لري کړ په اور پسې نیموچ بوټای کې خو لاسې ترزن لاندې ونیو سترګې دغره په څوکې خاخه کړې زړه کې څو ګرځیدل لګي په پرسېدل سترګو کې اوخې ډانډ کړې د بارخوګانو پښنو خالو یو بهې دی څه شو سپینې شیدې په اور توې شوې شین لګای پورته شو تور دی کې لنغری ښکته کړ لاس یې پر وسوځید شنې سترګې شاوخوا واړولې د پښو تر پای واورېده ور وایې کتل پنسرې لکېږدی راووته کڅوړنې سترګې لښتې ته ونیولې کنډا سخوله یې وخوځېده و بدبختې پام دې چیرې دی نه زما کلا در باندې اباده شوه نه مې د انارګل زوی مینه لښتې سترګې ښکته واچولې سوړ اسویله یې وایست له ځان سره یې غلي وویل دای به مې لمن زرغونه کړي د انارګل د مور ګنډ کمیس زولای زولای شو لاس یې پملانی ولی و روانه شوه پورې دښتې ته یې وکتل ورځ پر غره ور روانه وه نری شمال نوي راټوکېدل شنه بوټي خوځول دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول د پسونو او میګو د غاړو د کرونګیو کړنګار خود د باران څاڅکې د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل د سترګې اسمان ته ونیوې غږ یې لوړ شو ارې لاس کې اوږد لرګی یو خوځاوه رمه ګړندۍ روانه شوه کېږدیو ته نږدې شوه ځوان غږ کړ لښتې ولښتې راشه میږې ولوشه لښته پاڅېده روانه شوه د کوچۍ کنډه سخوله وخوځېده انارګله واناریا ځوان یې مخې ته ودرېد زړه کوچۍ موسکۍ شوه د مخ ګونځۍ لا ژورې شوې د ګڼډ کمیس له جیبه یې یوه شرنۍ راوایستله زوی ته یې ونیوه ویې ویل د ځونډي لور مې درته غوښتې هو یې خوله یې ښې ابادې ورغلی چې خبره ورسره خلاصه کړي ځوان موسکی شو په بیړه ووت
د غونډۍ د کیږدیو لخوا ماشوم منډې راوهلې. سره ویښتان یې شمال لا ګډوډ کړي وو. لښتې د مېږې لوشل پرېښودل. پاڅېده، انارګل ته یې مخ کړ. د لونګ زوی دی. ماشوم راورسېد. انارګل ته یې وکتل. په سوې سا یې وویل، زیری زیری مې غواړم، د ځونډي اکا لور یې درته وکړه. انارګل مسکی شو. لښتې سوې ګوته په ژبه لنده کړه.
للیمی دوران څخه مننه چې دا کیسه یا ازادي راډیو مجلې ته په خپل شخص ثبت شوې را لېږلې وه. اوس هم بله کیسه د ژوند رنګ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی و. آسمان کې لا ژیړې چپې لږ لږ ښکارېدې. د منی د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده. شمال په تیزېدو وو، خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کونج کې پر څوکۍ غونجه ناسته وه. ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل. ځان سره مې وویل، ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل، هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل، ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل، نو څوک مشکل نه لري. بیا مې ویل، یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي، وږې به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، دسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې هماغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله، کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال په خوا ورغله. کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه. ویښتان یې خلاص کړل. ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا ترې کوزه شوه. خپله کورتۍ یې واخیسته. کنګری یې له مزې ونیو. غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې. له پارکه ووته. بلې خواته مې چې وکتل، هغې سر ټیټ اچولی و. د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلی سپوږمۍ څخه په مننې چې د اروپا یوه پارک ته یې وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاټ کام کې له ازادي رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله محاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپرې شي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه، او بیا مو ډېر لږ قیمت پرې ښایي، بیا یې 5 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي، نو بیا به بله ګڼه چاپو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي. ځینې ادارې ممکنه یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي، نو بیا به پرې ګڼې چاپو. د خیر
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی، او هدف مو دا دی چې دوی تر منځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته، او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول النګل سهر صاحب، ډاکټر صاحب محب خام، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه ما ته یاد راځي په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خپرې شوي دي، او په راتلونکو کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب، نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلې سهیلا اصغری او نورې ځینې میرمنې چې دي نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په حسوب کې تر ډیره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو د بیلابیلې برخې لري، چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې، هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري، د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې، د بېلګې په ډول زغام صاحب لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بېلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه، زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو، ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا څلور څلوېښت مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د پنځوسو او سلو مخونو تر منځ یو حد ټاکلی.
تاسو د توضیح په برخه کې ستونزه نه لري، ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرضاً په جرمني کې د پوسټ ډېره ګرانه ده، که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ د یوې مجلې په لګلو باندې شاوخوا دوه یورو لګښت راځي، خو یو مشکل چې موږ سره مخ یو هغه دا ده چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې پی فال اکاونټ نه لري، خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته ګڼې ولیږو، هغلته استازی ولرو. مثلا ځینې هټۍ، دوکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته یې خپرو، بیا به د یو ورځې له هغه ځای به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه، لکه فرضاً کلچر شاک، یا مثلا د افغانانو د ژبې ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي. داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان، ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلې او خبرې کې او نور سیمو ته هم خپل مجله واستو؟
شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسیږي هغه سره به هم اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي، او که چېرته هلته حل لارې وړاندې کېږي یا کوم څه خبرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې، مثلا په امریکا یا آسټرالیا، نورو ځایونو کې چې دي، هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده. نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو، ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې چوکې اوسیږي، نو دوی ته به هم مجله لیږو. که چا علاقه درلوده کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي او دوی ته به هم مجله ورسوو.
تاسو آنلاین مسله یاد کړه، په آنلاین ډول باندې، یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین بیا خپروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته، او هم لرو چې په هغې کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو، خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې په راځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمنی د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونی او ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یو سلسله خبره شي. له شاغلی زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمنی ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنۍ ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کیږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګ ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیې ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو او پراټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبریږي یا پولیس یا ښوونکي خبریږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغه سي له ډسپلین او تربیه تیریږي. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لار جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږ خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کوم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبرم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري، هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپل ستونزې او خپل تجربې یو بل سره شریکو نه. په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکرارو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
للیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړون کې لیکوال خیر شمال شینواری سره د د دیوانی به ژباړل شوی اثر په اړه شهیدلایم. خو سمدستي د ویر یو خبر، د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی چیرندوی فرید الله نوری نورستانی ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغي اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې ساور کړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي اروشاد نوری ځوان لرغون پوه چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوري نورستانی د څلوېختو کالو په عمر وفات شو. د علوم اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او ویل چې په مړینې دا برخه خواره شوه. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوري د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل آثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوري چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکی او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ، اتنوګرافي او د باستان شناسۍ اړوند مضامینو درس ورکاوه. دی په ټولنیزه برخه کې هم فعال و. دی یو علمي فرهنګي شخصیت و. پښتو او دري ژبې شاعري هم کوله. د 15 مستقل آثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسۍ د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوي دي.
خاغلی شکیب وای د دې تر څنګ د استاد نوري لزګونه علمی مقالې د هیواد په بیلابیلو چاپي رسنیو کې هم خپرې شوې. د استاد نوري د مړینې په اړه د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم خفګان ښودلی او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوري نورستانی پوره 40 کال وړاندې د لغمان په لنګار کې پیدا شوی، خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکی و. د هغه مورنۍ ژبه نورستانی وه، خو تر ډېره یې آثار په پښتو او دري ژبو خپاره شوي. هغه په کال 1980 د نورستان د ننګراج له لیسې فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوري د کابل پوهنتون نه په قدرې نمرو تر فراغت وروسته په کال 1986 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو، چې تر مړینې د دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوري نورستانی ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواری تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتابه چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د دې کې ټولې هغه لنډې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابیلې کیسې دي چې یو مفهوم یې پکې یو مطلب وي پکې، نو هغه ما پکې ژباړلې.
ما چې څنګه ورته کتلې دي لنډو کیسو په چوکاټ کې نه دي، داسې دي لکه نقلونه، لکه حکایتونه هم داسې دي.
او بالکل داسې یو مفهوم نه ډک کنه، داسې حکایت چې هغه کې یو نصیحت وي همداسې ده. بالکل.
دا تاسو له کومې ژبې ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبې نه ژباړل شوې دي زیاتره. انګلیسي ژبه
زیاتره مو ویل، یعنی نور له کومې ژبې ژباړل شي؟
څه پکې مطلب ځنې داسې یو چې د اردو ځنې کتابونه او چې هغه کې مثلا مطلبونه او کیسې وي هغه هم شوې دي.
او دا کله چې مو ژباړه کړې ده بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلی دی او تاسو له چا نه ژباړلی دی او له کوم کتابه مو، یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه، دلته د کوم ژباړې چې ما کړې دي هر ژباړه حتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړي، نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول دا ایجاب وي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته، خو دا چې اوس اشاره نه ده شوې باید نه خد د مناسبه دا چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال و او د کوم کتاب نه ژباړل شوې ده.
شنوار صاحب، د دې له خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی، فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل ان شاء الله. دا مهم ټکی ته اشاره وکړه او زما مو تر پام کړ، دا ډیره مهمه ده ځکه چې کسو غوړي چې د کیسې کم شي بار شي وي دی غا اصلي منبع نه خبر شي، سرچینه نه خبر شي. هم کولای شي چې مثال هغه پلاتن په انټرنیټ کې وکړه، ان بلا بلا منبع نه هغه کولای شي چې دی غا اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړ، نو ان شاء الله نهایي کوشش وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم لکم ځای انتخاب کو، اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم پام دی خاطر لور کچې دی کې بیرابل ډېر کیسې وي، خو دا پکې ډېر مهمه وزکه د لور مینا واقعا پرختینه مینا ای او ان په حساب کې غون کتاب باندې خاطر لازم وګڼل شي د لور مینا لور مینا په نامه ورکړو. ان دا یو کیسه پام دی کې وا د لور مینا په نامه باندې، نو باندې خاطر لازم وګڼل شي ته کتاب باندې نامه کړو ځکه چې د لور مینا په واقعي معنی باندې رښتینه مینا وي او ان دا دوامدار وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس په شاغلی شینواری ده همدا د لور مینې حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر یې واخیسته. دې سړی یو څلور کلنه لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه، نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ. په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څه کرخې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په ګاډۍ کرخې وکړې، نو ډېر غصه شو او لور یې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شوه، او آن نورو خلکو هغه ماشومه روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو، نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي، نو ډېره پریشان او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې، نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل، لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي؟ نو لالا جان بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ، نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کښلې وې، په تیږه یې په موټر باندې لیکلی وو، مینه درسره لرم لالا جانه.
له همدې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیم شما یا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زرک یم پا چغو دا وقتنو پا در کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چی والوزم پریمک دی چی والوزم زما وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتړی.
نن دا مارچ اتما د خزو نړیواله ورځ ده. افغان خزی او انجونی نن ورځ لڅډول ستونزو سره مخامخ دي.
اغه امید نه ده پاتې زکچینه پویګو اي پانتن شروع کیږي نه شروع کیږي
پخوا زه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکار یم
نن د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه راپورونه او مرکه مهیروي.